افغانستان د ولسمشری ماړی هیل لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې خبري نتیجه ورکړي او له دې لارې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شار زافیر وایي اوربند ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی ویني او احساس یې کړي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اوسه
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو ګټي باید د افغانانو لپاره محسوسې وي. د دایکندي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د واورې د شوېدو له کبله تر شلو ډېر کسان مړه شوي دي او د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شوی. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو ګټي باید د افغانانو لپاره محسوسې وي. نیکولاس کینن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکې کې وویل
Afghans need to see the benefit of this. The majority of
the way Afghanan bayad de tawtrikhwali de kamedo gati wini de tawtrikhwali dirwali de dushman lo khapail siwi briduna de Afghanano de ahdafu de Afghan hukumati zwakuno aw Afghan mulkiano par zitti aw da muhima de che de tawtrikhwali pa kamedo sara Afghanan pa waqi dawl da kamwali wini. شغلی کې زیاته کړې چې نو وسلوال طالبان او نه افغان حکومتي ځواکونه باید د پسرلنی عملیاتو د پیل لپاره تیاری ونیسي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ملکی تلفاتو د کمیدو په برخه کې وویل چې د ملکی مرګ جوبلی پر مخنیوي ټینګار د ناتو د روزنې یو برخه ده چې افغان ځواکونه ته ورکوي. نن په کابل کې د امریکا سفارت چارلز زافیر راس ویلسن هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یو غوره لار وبلل او ټینګار کړی چې افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. لازادي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکې کې شغل ویلسن ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري. د دایکندي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د واورې د شوېدو له کبله تر شلو ډېر کسان مړه شوي دي. د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دې ولایت رئیس اسدالله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن او پرون په مهرامور، سنگ تخت او بندر ولسوالیو کې پرله پسې دو دېرش برف کوچونه راغلي چې په نتیجه کې یو ویشتنه مړه شوي او اووه نور ټپیان دي. په مړو کې نه تنه ښځې او یو ویشت نارینه ښودل شوي. ښاغلی سروري وایي په دې پیښو کې څوارلس کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي او نه کورونه لږ تخریب شوي. د نوموړي په خبره په کیتي او کجران ولسوالیو کې هم نه کیلومتره سړک او ویشت جریبه کرنیز ځمکې د سیلابونو له کبله زیانمنې شوي دي. بلخوا د بامیان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس اقبال جوادي وایي چې په دې ولایت کې د برف کوچ له کبله دوه تنه مړه شوي دي. ښاغلی جوادي ازادي راډیو ته ویلي په دې پیښو کې مالی زیان هم اوښتی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو پنځو ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د هرات ولیویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته وویل
در اثر حملات هوایی در ولسوالی گران ولایت هرات
د وی د هرات په ګلران ولسوالۍ کې د هوایي بریټ په نتیجه کې د مولا رحیم طوفان په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له نورو پنځو طالبانو سره وژل شو. د دوی سره چا ډول موټر او وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه د دې پرونی پیښې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی فرحات زیاته کړې چې د هرات په ځینو نامنو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په هدف د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. خو د افغان ولسمشر لمړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ګواښ کړی چې که ولسمشي انتخاباتو نتیجه د په وینا په تقلبي ډول اعلان سي نو موازي حکومت به اعلان کړي. اوس مهال جنرال دوستم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات د خبرونو په لړ کې اوریدلی سي. زموږ غلا زده راډیو اوري د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شوی. د کمپاین د فبروري پر 12مه د ورځې ناوخته پیل شو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 5000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. وروسته له دې چې په دې هیواد کې اکثره اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان د ایران د نگهبان شورا لخوا سلب اعتماد شول، اوس تر ډیره د انتخاباتو ته د سخت دریځ او محافظه کارو کاندیدانو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کیږي. دغه انتخابات د فبروري پر 28 کېږي. د انتخاباتو ته دغه راز د ولسمشر حسن روحاني د محبوبیت د یوې ازموینې په سترګه هم کتل کېږي. په داسې حال کې چې ایران د امریکا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، ولسمشر روحاني چې یو نسبتا منځلارې مشر دی، خلکو ته د ښه ژوند برابرولو د ژمنې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. خو ځینې متخصصین وایي د ایران د اقتصادي ستونزو له کبله، د خلکو نارضایتي او د انتخاباتو د نه روڼتیا له کبله ښایي په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وي. ولسمشر روحاني پر نگهبان شورا چې یوه سختریزه شورا ده، له دې کبله انتقاد کړی چې دغو انتخاباتو ته له 4000 نوماندانو څخه یې شاوخوا 9000 کاندیدان سلب اعتماد کړل. نوموړي تیر اونۍ پر ایرانیانو غږ وکړ چې د احتمالي انتقادونو او شکایتونو سره سره دې په دې انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی ده، دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغه له رای ورکولو ډډه کړې چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن بریتانیا ترتیب کړی، له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. د خبرونو پای د وتر دمال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوسم د هوا حالت.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، مننه کوم فریبا ظاهر نه. متاسفانه چې دا هوا حالات او اټکل مو نه دی را ترلاسه کړی تر دې شیبې پورې، خو که د همدې خبرونې په بهیر کې هر وخت زموږ همکارانو دغه برخه چمتو کړه در سره شریکو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشر مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
پیشرفتهای قابل ملاحظه در صحبتهای اونها با طالبان صورت گرفته.
دا د ولسمشر یو سلاکار وحید عمر دی چې په همدې اړه یې څرګندونې کړي. جزئیات به یې در سره شریک کړو. په کابل کې د امریکا د سفارت شر ظافر وای اوربند ته رسیدوې ولا رده د افغانان په جدي او اساسي ډول د تاریخوالي کمواله ویني او احساس کړي. لا راسول سن سره ازادي رډيو یو ځانګړې مرکه کړي چې په دې خبرونه کې جزئیات دراوړو. د دې په موخه خبر کوچی د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای افغان حکومت د حق قضیو لامل په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې. یو شمیر هنرمندانو نن په کابل کې د گمشده په نام د نقاشۍ یو نندارتون پلانست. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل اورو چې رحمت الله افغان چمتو کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به د افغانستان د زیاترو لویو ښارونو اسمان شین وي. کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي دوه، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو، کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وو، او په پای کې ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه نه.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو اوریده. وسم د خبرونې لومړنی خبری ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشر مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ویله طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر سر توافق په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرولی شي. اکرام الله اکرام یې پاړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي په قطر کې طالب استازي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده، افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامه ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنځشنبه په ورځ ویل د دواړو لوریو ترمنځ له یوې پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی دی. موږ هیله لرو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دا مرحله ژر یو پایله ورکړي. د دې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
و طالبان صورت بگیرد.
په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د پخوانی جهادي قومندان صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیله مندي شته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
دا چې هوکړه شوې چې د جګړې کچه راټیټه شي، تاوتریخوالی کم شي، دا د سراسري اوربند لپاره زمینه برابروي چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات چې پایله یې د افغانانو ترمنځ سوله وي او له یو بل سره په سوله کې ژوند کوي پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا ګرم شوي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې د هیواد له سیاسيونو وغوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه دې هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره دې همغږي شي.
کله یو غړی او دغه ډول هوکړه وشي نو زموږ د ټولو لومړنی رسالت او مسؤلیت دا دی چې د افغانستان د سیاسي مشرانو یو اجماع جوړ کړو او د سولې د مذاکراتو لپاره تیاری ونیسو.
دغه شان پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانونی هم چې په دې تین غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. ښاغلی قانونی وویل داسې تصور چې سوله د یوازې حکومت یا هم سیاسیون راولي بې ځایه دی. ښاغلی قانونی باور لري چې حکومت سیاسیون او طالبان کولای شي چې د هیواد ته سوله راولي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. کرام الله کرام، ازادي راډیو کابل.
بلخوا په کابل کې د امریکا شرزافیر وی اوربند ته د رسیدو ولا راده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی ویني او احساس کړي. رسول صلی الله ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نو موږ په دې ځانګړي مرکه کې د غشان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې کړې او ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیز ستونزې هواري کړي. په اړه یې له کابل رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه خبرې ګرمې شوې، تازه په کابل کې د امریکا سفارت شازدافر وایي چې په دې برخه کې دوی له افغان حکومت سره ګډ نظر لري. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د لومړي ګام په توګه تلپاتې اوربند ته د رسیدو یوه لاره ده تاوتریخوالي راکمولی دی.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیدو. موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند د رسیدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو نو هدف ته د رسیدو یوه لاره ده. دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خغلی ویلسن زیاته کړه اوس مهال د خبرو تمرکز پر دې دی چې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی راسي او هر اړخیز او تلپاتې اوربند ته لارې هوارسي. دا په داس حال کې د چا افغان ولسمشر محمد اشرف خنی تل د بین الافغاني خبرو د پای لپاره اوربند مخکنی شرط په توګه اوړندې کړی. که څه هم انتقادونه دا دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو جزئیات تر ډیره پټ ساتل کیږي، خو راس ویلسن وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو په اړه له مدني ټولنو د رسنیو لغړیو او بیلابیلو اړخونو سره هر اړخیز معلومات شریک کړي. خو دا وایي چې په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکراتو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو. د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې د تاوتریخوالي راکموالی څنګه اندازهګیری کیږي او د پاموړ تاوتریخوالي په کومه اندازه راکمیږي، راس ویلسن
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور تلپاتې او دوامدار او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
دا مهال په افغانستان کې د سولې ترڅنګ بله مهمه مسله چې بحثونه پرې کیږي د افغانستان د ولسمشر مشرۍ ټاکنې دي، خو نږدې څلور میاشتې وشوې چې د ټاکنو د وروستیو پایلو برخلیک لا نه دی معلوم. ښاغلی ویلسن د افغانستان د ټاکنو په اړه وایي چې افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري، هیله شته چې د ټاکنو رواني ستونزې هوارې کړي. دی وایي باید په دې برخه کې ټاکنیز قوانین او کړنلارې په بې پرې ډول پلي سي، څو داسې شفافې پایلې اعلان سي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان میرمن شکایت کوي چې تر اوسه پورې دوی ته لازم حقوق نه دي ورکړل شوي، او په ځینو سیمو کې کلتوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې د میرمنو د پرمختګ مخه ډب کړي. په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه غونډه او لاریون کې ښځو دا شکایتونه کړي. سهارګل امیرزی په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمندو لخوا د یوې اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کمومرۍ او بدو کې ورکول کېږي، او د زیاتو کورنۍ ولخوا خپل لونو ته د زده کړې اجازه هم نه ورکول کیږي چې لامل یې د نجونو د پرمختګ مخډب شوې ده.
زمانم سیده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم دل خو متاسفانه دوی ته دا مقنه ده مسایده شوې دي خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دوی هم دوی اجباري ودونه دي ځکه چې د خویندو خو خنه وسیا د کورنۍ د خو په زور اچول شي ته به حتمن د هلک سره به واده کوژدنه کې دام د دې لپاره یو غټ استونې ده، او بل د علمي کچې کمواله ده. دوی د کورنۍ وسی دوی ته یو فرصت نه ده برابر شوی چې
اوري خنو می پروانه شریفي ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو. له بده مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډېره حده زیات شوی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي، په بدو کې ورکوي، ولور پرې ډېر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جولای ته په کور کې پیغور ورکول کېږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې، او نو له دولت څخه مو غوښتنه داره چې دې ته باید د پای ټکه کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسي.
ښځینه فعالې ملالې میوند د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده، او پر حکومت او نړیوالې ټولنې هم نیوکې وکړې چې له کلونو راهیسې له زیات مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالي، قوانینو عادلانه تطبیق، او له هغه څخه د سارنې نشټوالي، د تاوتریخوالي کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ادارې نشټوالي، په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخله، له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام، بی وزلی او وزګارتیا، د خزو او له حقوقو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی، دندلاري عدالت ته د خزو محدود لاسرسي، بی سوادي او اداري فساد څخه په دیتوګه خپل اندېښنه څرګندوي.
که څه هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسیدو لپاره ګړندې هڅې پیل شوې، خو په ورته وخت کې د ننګرهار د خزو چارو رئیس فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغه وویل تیر کال دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې، خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسیدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې راکمې، او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي شکایت کوي، او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
اخوا په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وای په دې ټولنه کې ډېر ستونزې او ناخوالې لدی کبل دي چې هر قشر ته خپل قانوني حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه په دې ټولنه کې د سولې ټیکاو او یوې وسا ټولنې د جوړولو لپاره هم دې برخو ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
په خوست کې روڼ اندي او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي وایي په دې ټولنه کې ډیری ناخوالې، جګړې او بدمرغۍ د بیلابیلو قشرونو د محرومیتونو له کبله رامنځته شوي دي. دوی زیاتوي د قانون نه پلي کېدنه، ځینې ناسم او مسلط دودونه او د ټولنې د ضعیفو او محتاجو قشرونو حقونو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوي چې دا ټولنه په سیاسي او ټولنیزو ناخوالو کې ایساره پاتې شي. ویناوالو یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیا نورزی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په دې ټولنه کې ځینو ناسمو رواجونو د ښځو ژوند د ستونزو او ناخوارو سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې پخواني دودونه دستورونه شتون لري، اما میرمنې چپه خوله هغه زغمي. د بیلګې په توګه په بدو کې ورکول کیږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري، په کم عمر کې بدول، ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټولې هغه بدبختۍ دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شوه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس حسین جان اریوبی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د ښځو د ډېر سلنې ونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملي کړي.
ښځو ډېر سلنه اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتدارۍ کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% موږ رسولي دي؟ کېدای شي نوي رسولي. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت د هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بین المللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قایل پاتې شي.
په سویل ختی زون کې د معلولینو د اتحادیې مشر صاحب منګل په خپلو خبرو کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
وس سولخ جرګه جوړی کې معلول ته به هیڅ حق کول کړی شي. انسب قانوني اساسي مخ ته حق کول چې دوه انسب سنتولون دل کړی شي. هغه په زمینه نه خزه ولګلې. ایمګا خویان دي نشته چې خپل ملک خپل ځای خپل ورونی لو سوال کړي په سولخ جرګه کې کور وکی. دی ولایت نه چې کوم خلک لګل کېږي کوبل تحقیقي نه دی معلول دی یو معلول ته نه دی.
بلدوسته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دفتر مسولین هم وایي چې په خوست کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقوقو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوې پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د خزو د برخې مشر زرمینه شمسول هم د ستونزو ته په کتو د بشري حقوقو کمیسیون په خوست کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو موږ زیاتره ګورو، لکه د مثلا آگاهي عامه ده، ځینې د خزو د تاوتریخوالي قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیو نه. نو د همدې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقوقو د کمیسیون کارکوونکو دا هم ویل په خوست کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کیږي. دوی زیاتوي په خوست کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایوي مرکز پرانیستل کیږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
د بشری حقوقو په موضوع کې پاتې کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغو قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. په دې اړه به له کابل څخه د فیروزه عزیزی ریپورت واورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي په لوګر ولایت کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یو شمېر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بل پیښه چې په دې لمه کې را برسېره شوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤل پیټریشیا ګوزمن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي له ډېرې مودې راهیسې ستونزمن و، خو ستونزې هغه وخت لا پسې پراخه کیږي کله چې مظنون قبیل خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم ورته نظر لري، وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپله په بېلابېلو جنایاتو تورن دي. دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل
په حکومت کې د حق زورواکانو یا د هغه جنګي مجرمانو چې د هغې د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن دي د هغه شتون دي او د قانون او د اساسانګړي توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي. همدغه سي په ټولو ارګانونو د دولت کې کار اخلي کار ته نسپارل دا د عدالت په نه پلي کېدو کې یو مهم لامل دی چې موږ ورته اشاره کولای شو.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان خزینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم لوري له جنسي زورونو سره مخ شوی دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کړ چې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو که لپینځه سو ډیرو هلکانو باندې د خون کولوري جنسي تیری سوی دي. چې دغه راپور تر خبرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست لوري ونیول سول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای سول. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ دا خبر سوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجې سوي دي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان په عنوان نهاد کې وظیفې
د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشري قوانینو پر وړاندې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو هغو پیښو ته چې ورته رسیدلي په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول څارلي او رسیدنه ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدگی قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولی په خبره د لوګر ولایت نارینه او زده کوونکو د جنسي زورونو په تړاو د چیرنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم چیرنې او ارزونې روانې دي. د خغلی رسولی په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال خزینه لوبغاړو سره په جنسي زورونو تورن دی، محکمې ته استول شوی ده چې د نیولو حکم د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چار وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. له دې سره د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي د دغو پیښو د قربانیانو نه د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر هنرمندانو نن په کابل کې د گمشده په نوم یو نندارتون پرانیست. دا دغه نندارتون تنظیمونکي وایي هدف یې د سولې په ګډون د ورکو شوو څیزونو ارزښت دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د کابل ښار د پولیس سرخ په سیمه کې باراني ورځ او یو نندارتون، یوې ډلې نقاشانو په دغه ځای کې د گمشده په نامه یو نندارتون جوړ کړی دی. دوی وای د گمشده نوم یې ځکه ورته غوره کړی چې خلک د سولې او امنیت په ګډون د ورکو شوو ارزښت ته پام وکړي. د یوې ښځې تابلو چې وایلون غږوي په واورو پټ یو آرام کلی، د یوې بېکوره سړي نیمه سیره او لسګونو نورې تابلوګانې دي چې ارزښتونه پکې کښل شوي او داسې پیامونه بیانوي چې لیدونکی پرې فکر کولو ته اړ وځي. د دغه نندارتون تنظیموونکی جواد احمد پویا وایي د هنرمندانو خیاباني کارونه کولی شي چې خلکو ته ښه او اسانه پیغامونه ورسوي.
نام از این نمایشگاه گمشده است. لیلیشی است که در افغانستان
د نندارتون نوم مو گمشده غوره کرد، ځکه په افغانستان کې هر څه ورک شوی دی. موږ پر دیوالونو او پوکڼۍ ولیکل چې ورکه سوله او دوستی پیدا کړئ. دوستی ورکه ده، واقعي ارزښت ورک دی. ارزښتونه ومومئ، هنرمند ومومئ او محبت ومومئ. د دوی هم د اصل سوله ده. لارویان د دغو تابلوګانو په لیدو سره ښایي د ټولنې د یو ورک په اړه فکر وکړي.
نرگز دغه نندارتون لیدونکو څخه ده چې په تازه شپو ورځو کې له ایران راستنه شوی او د بامیانو د بودا نقاشی شوی مجسمې ته زیر ده. دا وایي د کډوالۍ ترخو تجربو ته په کتو دغه نندارتون په هدف ښه پوهیږي.
دا یو ښه هنر دی چې ځوان پرې بوخت شي.
د نندارتون بل لیدونکې ندا دغه نندارتون داسې ستایي.
نمایشگاه امروزی را که دایر کرده بودن
نن چې کوم نندارتون جوړ شوی د سولې ښکارندوی کوي. دا چې موږ ټولو وکړی شول په ارامه فضا کې سره راټول شو، دا په خپله د سولې ښکارندوی ده.
د دغه نندارتون لیدونکې او تنظیمونکې په دې هیله دي چې د سولې د خبرو او د تاوتریخوالي د کموالي په نتیجه کې په هیواد کې د داسې ورځې شاهدان واوسو چې نور په زړونو کې د ناامنۍ ویره نه وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګټ اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هورابل
horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبري مجله پایته رسوه دي. ازادي رادیو د نن ورځې لپاره یو بل نیم ساته خبري مجله پاتې ده. ارش همایون دی وړاندې کول لپاره په استودیو کې دي.